افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سوو جنګیالیو سره دې د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 15مه د اګست میاشتې شپږمه. له اجمل ان خبرونه اوري.
و به وری چې د اوروزګان چارواکی وایي دغلته د چینارتو ولسوالۍ د سکوت له خطره ژغورل شوې ده. د کونړ پولیسو یو تن د 102 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولی دی، او سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي. تلیمه شی په سر کې هم پام وکړی د افغانستان په اړه څو خبرونه ته. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشار له امله تسلیمې ته اړ شوي دي. خغلی عبدالله وایي د داعش یو شمېر سرتیري تسلیم شوي دي چې له دې کسانو سره به د هغه اسیرانو په توګه چلند کیږي چې په جګړه کې نیول شوي وي. دا یادونې وړ ده چې تېره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د اوروزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د دې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان پر شا شوي او د ولسوالۍ سکوت له ګواښه ژغورل شوي. د چینارتو ولسوالۍ د امنیې قمندان اختر محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه کومنډو ځواکونه د مرستې لپاره ورسېدلي او دغلته جګړه مهار شوي. نوموړي غوښتنه وکړه چې افغان هوایي ځواکونه دي د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو پر پټن ځایونو بمباري وکړي. د اوروزګان پر چینارتو ولسوالۍ له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت بریدونه پیل کړي چې سیمه ییزو چارواکو د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې څرګندې کړې وي. د یو بل خبر له مخې د اوروزګان چارواکي وایي د دیراود ولسوالۍ په شین غولې سیمه کې په تېرو درې ورځو کې د عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال وژل شوي. د دیراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د طالبانو څخه پاکه شوي او اوس په کې دولتي پوستې ځای پر ځای کړي. د دایکوندی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په پاتو ولسوالۍ کې تیر شپه د نخوت پر مهال 15 وسلوال طالبان، دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او دوه سیمه ییز پولیس ټپیان دي. د دایکوندی والی علي اکبر ناطقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو له درې خواوو څخه پر پاتو ولسوالۍ ډله ییز بریدونه کړي چې پر مهال افغان پوځیانو بریدونه په شا تمبولي. نوموړي ویلي وسلوالو طالبانو غوښتل ولسوالۍ ته سکوت ورکړي خو ماته یې خوړلې. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینو کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت په وینا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکي 9,900,000 ماشومانو ته د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د چارواکو له څرګندونو معلومیږي چې په نامنو سیمو کې به تر 1,000,000 زیات ماشومان له دې واکسین نه بې برخې پاتې شي. دا کونړ پولیسو یو تن د 102 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولې. د کونړ امنیه قمندان جنرال حقنواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکو مواد، اسکری بوټان، لاسي بمونه او نور وسایل بار کړي وو چې پولیسو نیولې. قمندان وایي له نیول شوي کس تحقیقات او پلټنې روان دي. سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې ټولې اړیکې زنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور پورې کړی دی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان وروسته لاغه وکړ چې په ریاض کې د کاناډا سفارت په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د یوې بندې فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې له سعودي عربستان غوښتي چې سمر بدوي او نور فعالان له زندان نه خوشي کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې دا هیواد له کاناډا سره خپل ټول تجارتي روابط سنډي او له کاناډایي خپل سفیر هم ورغوښتی دی. په انډونیزیا کې د پرونی زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر له 122 اوخته دی. د ریختر په اندازه 2 درجې د زلزلې د انډونیزیا د لمبوک ټاپو زنډ زپلې. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان ویلي دي چې د زلزلې له امله د مړو شمیر ښایي زیات شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگتن کې د روسیې شرزافیر وروباله او د هغه هڅو په اړه یې ورته اعتراض وکړ چې د روسیې ټولنیزو شبکو له لارې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی په خپل ټویټر لیکلی چې روسیه د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز اچولو او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي. هیدر نورت ویلی دی چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر په واشنگتن کې د روسیې شرزافیر څخه په دې اړه سپیناوی وغوښته. فیسبوک د جولای د میاشتې په 1 ویل داسې هڅې کشف کړي چې ښایي د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا د کانګرس پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار کیږي.
تاسو آزادي رادیو ته ورسید. د افغانستان په شمال کې به د داعش ډلې د لسګونو جنګیالیو په اړه چې تسلیم سوي چلند کیږي اجرایه رئیس وی. یو حقوق پوه موږ غوښتل چې د تسلیم سو داعش غړو په وړاندې څه چلند په کار دی.
که د فشار له وجهې راغلي وو چې خدا ارتباط لري خپل حکومت ته چې د دې موضوع واضح کړي، لوی څارنوالي په دې موضوع کې مداخله وکړي.
د اسلامي همکارۍ سازمان لشکيلو خو غوښتنه وکړه چې د خبرو اترو لاره خپل کړي. په خبرونه کې سبوټي خبرونه هم خبرو او ستاسو صوتي پیغامونه هم په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان وی په ریاض کې د کاناډا سفیر خراجوي. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د افغانستان اجرائیه رئیس وی چې له تسلیم سویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې خبرې کولې په دې تړاو انتقاد وکړه. ویل چې داعش جنګیالي ترهګر دي او د افغان پوځیانو د فشار په نتیجه کې تسلیمېدو ته مجبوره کړی سوي دي. بلخوا د بشري حقونو سازمان وایي چې که پر تسلیم سویو جنګیالیو ادعا موجوده وي، باید د افغانستان عدلي او قضایي ادارې وڅېړي. رحمت الله افغان له کابله.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په شمال کې د داعش جنگیالیو تسلیمی باید په دې معنی نه وي چې د دوی له جنایتونو د سترګې پټې سي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې د داعش جنگیالیو بشري او انساني حقونو ته په درناوي له دوی سره باید د سوله کوونکو په څیر چلنه ونسي. هغه وای یو شمیر داعش ځواکونه تسلیم سوي، دوی سره د جګړې د اسیرانو په څیر چلند کیږي. له دې ډلې سره د تسلیمي د څرنګوالي د چلند په اړه د امنیتي ځواکونو پام غواړم، ځکه چې یو تورست تسلیمیږي باید د وضعیت متناسب برخورد ورسره وسي. له لومړۍ شېبې باید له شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ونیول سي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی تسلیم سوي د جنگیالي تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتلې دي. تیرونی د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د مولوی حبیب الرحمن او د هغه د مرستیال مفتی نعمت الله په مشرۍ 215 د جنگیالي افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د افغانستان دفاع وزارت او طالبانو دواړو ادعا کړې چې دغه د جنگیالي د دوی د فشارونو له امله افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي. مخکې تر دې د جوزجان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شمال کې داعش ډلې له دوی سره له زور زیاتی کار اخیستی، په یو شمیر ښځو یې جنسي تیری کړي او له یو شمیر خلکو یې په زور پیسې او مالونه اخیستي دي. اجرایي رئیس د جوزجان اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې تسلیم شوي د جنګیالي به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر وایي چې تسلیم شوي جنګیالیو باندې شوې ادعا باید د افغان حکومت اړوند د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا وڅېړل سي. لال ګلال ازادي راډیو ته وویل
که چیرته په دغه خلکو باندې د محل خلکو نه یا د نور چا د خوانه کومه دعوا شتون ولري، که هغه جنایي وي او که هغه حقوقي وي، نو دولت د دې نه دفاع نشي کولی او د هغې دپاره اړوند محاکم یا ارګانونه چې کوم دي باید د هغه چا چې ادا لري هغه ادا وڅېړي د قوانینو پرانا کی او خپل فیصله ور باندې.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلوا کمیسیون ویلی دی چې له تسلیم شویو د جنگیالوی سره باید حساب کتاب وسی. د جورجان ځینې اوسیدونکو هم د شنبه په ورځ په یو اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محکمې غوښتنه کړې و.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې له تسلیم سویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. د حقوقي چارو ځینې ماهران وایي چې د داعش دغه ډله د فشار له مخې حکومت ته تسلیم سوي وي نو باید د خپلو کړنو سزا وګوري، او که د سولې له پروسې سره یوځای سوي وي نو باید نرم چلند ورسره وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم سوي دي. افغان پوځي چارواکو تیره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. د دفاع وزارت ویلي چې دغه تسلیم سوي وسلول د جوجان ملکی ادارې ته سپارل سوي دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصباح سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
دوی که چیرته تسلیم شوی وسی د صلح پروسې ته، بیا دلته د دوی دغه جزایی مسئولیت ختمیږي. هغه حق الله پورې مربوط است چې هغه ختمیږي، ځکه صلې ته راځي که د فشار له وجهې راغلي وسي. خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنګواري په دې موضوع کې مداخله وکړي. که چیرته د فشارونو له وجهې نه راغلي وسي، نو بیا د تروریستي جرایمو د عضویت او د خرابکارۍ تر عنوان لاندې هغه تر نویت د قضیې د هر چا فرق برقی، یعنی په خپله غړیتوب په تروریستي سازمانونو کې دا جرم ګڼل کیږي. دوی باید عدلی او قضایي تعقیب لاندې راشي.
د یو شمېر خلکو ادعاګانې موجودې دي چې د دوی له خوانه ورسره ظلم شوی دی.
ادعا مسله که دغه هر څوک صلح پروسې ته راځي، که چېرته د شخص ادعا ورباندې وسي، هغه په باره کې حکومت دولت هیڅ هم نشي کولای مګر دا چې شخص ورته ابرا ورکي او وی بخي. هر هغه څوک چې هر نوې ادعا لري، هغه کولای شي چې هغه خپل دعوا وکړي. اصل په حقوقو کې دا ده چې هغه دعوا به خپل بیا ثابتې، یعنی وسایل د اثبات د جرمي باید ولري، او څارنوالي د داسې سړي قضیه باید د اساسي قانون د اصل 13 ماده پر اساس تحقیق ورباندې وکړي او تر څنګه اقامت دعوا وکړي په محاکمو کې.
فکر نه کوي چې که مثلا دی خلکو سره نرم چلند کیږي نو په آینده کې نور خلک شاید دغه سي جرایم ته تشویق کړل شي؟ څه فکر کوي؟
وګوري مورد فرق کوي. وګوري صلح هڅه یو شاید چې ټول ورته اړتیا لرو، دا یو بیل بحث ده. که یو څوک په صلح کې دخیل کیږي، دا یو کاملا بل موضوع ده. خو داسې قضیې چې دا اوس راځي په کې، لکه دا اوسنۍ قضیې سره چې دا دولت مخامخ شوی ده، په دې کې زما په آند په هیڅ عنوان باید له انعطاف پذیري او له ترحم نه کار وانخیستل شي. یعنې هغه څه قانون ده، هغه دې ورباندې پلی شي، ځکه داعش هغه ګرو ده چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مثال نه لرو چې دوی دې ګویا حکومت ته راشي او تسلیم دي شي. دا ارتباط لري په خپله حکومت پورې چې د دې تشخیص وکړي، ځکه حکومت باید عادلانه او قانوني چلند وکړي.
یعنی مزبا صاحب، تاسو د دغه ډلې د محاکمه کولو غوښتونکي یاست تقریبا؟
که چیرته فشار لاندې راوستي وسي، هوکې باید د محاکمه شي تر څو دا یو عبرت شي نورو ته، او تر څنګ ټولنه اصلاح شي. ځکه په جرم کې اصلي موخه همدا ده چې یو مجازات تعینېږي، باید ټولنه مسؤلیت پیدا کړي او پر څنګ مجرم اغه اصلاح شي، مجدد اصلاح شي تر څو چې مجازات ویني اغه اصلاح کیږي. نو کده چې معافیت رامنځته شي او خوشي وکړي، د فکر کوم چې دا بیا ملي حاکمیت ته تاوان ده او امنیت ته تاوان ده او د خلکو.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه د مکی مکرمه د سولې د پریکړه لیک د عملي کېدو په خاطر لشکیل خو غوښتنه کړې چې د خبرو اترو او روغې جوړې لار خپل کړي. په کابل کې دغه سازمان استازي د دوشنبه پر ورځ د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د سرمنشي له قوله رسنوي ته ویلي چې د مکی معزمي له کانفرنس وروسته اسلامي نړۍ د افغانستان د مسایلو په اړه تاریخي مسؤلیت او پړاو ته داخله شوې ده. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
په مرکز کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د انتحاري حملو، جګړو او وژنو په غبرګون د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي یوسف الټایمن له حکومت، سیاسي مشرانو او دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د یاد سازمان سفیر د دوشنبه په ورځ دغه سازمان د سرمنشي لخوا خپره شوې اعلامیه له رسنیو سره شریکه کړه چې پکې د افغانستان د سولې په اړه د مکې معزومې له پرېکړه لیک د جدي ملاتړ غوښتنه شوې ده. حسین اونی بوتسالی وایي د مکې له غونډې وروسته د اسلامي همکاریو سازمان او غړي هیوادونه تاریخي پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې د سولې لپاره وروستۍ هڅې ګټورې تمامې شي. دی وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا وخت کومه بېله اجنډا نه لري، بلکې د افغانستان د سولې او پخلاینې اجنډا تعقیبوي. زموږ سازمان د زمینو د برابرولو هڅه کوي، نه دا چې خپله یې رهبري پر غاړه ولري، نو ځکه په کار ده چې سولې او یوځای کېدو ته یو چانس ورکړو. نوموړی وایي ښه دا ده چې د بدلون په دې موده کې تیرته کتنه وشي چې څنګه کولی شو د وینو تویولو روانه لړۍ ودرېږي. ښاغلی بوتسالی وایي د سولې پروسې کامیابېدو ته لازم فرصت برابر شوی او باید له دې چانس نه سمه استفاده وشي. د اسلامي هیوادونو همکاریو د سازمان له درسه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تیرې سرطان په میاشت کې د دغه سازمان او سعودي عربستان په نوښت د 500 هیوادونو دیني عالمان د افغانستان په اړه د مکې او جدې په ښارونو کې سره راغونډ شول. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه فتنه وبلله او وی ویل چې د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید جګړه پکې ژر تر ژره ودرول شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې هیله شته چې د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هلې ځلې ښې نتیجې ورکړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ ښکېل اړخونه په ځانګړي ډول وسلوال طالبان باید د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا عملي کړي. دی وایي وسلوال طالبان که د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا ته احترام نه لري، په دې معنی چې د اسلام او شریعت خلاف کار کوي او جنگ یې حرام او فتنه ده. کله چې د اسلامي نړۍ عالمان فتوا ورکوي او طالبان پرې عمل نه کوي، په دې معنی ده چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو پروژه پر مخ وړي. ښاغلی صدیقي وایي چې د اسلامي هیوادونو د مرستې سازمان او غړي باید د افغان سولې په برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې کړي. د ده په خبره دغه سازمان باید د نورو هلو ځلو تر څنګ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب هم وکړي.
یوسف خان زدران راپور راکوه. د افغانستان حزب اسلامي ګوند وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اراده نه لري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره کړي. دغه څرګندونې د دغه حزب یوه مطبوعاتي مسؤل ازادي راډیو ته کړې ده. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر کومه حده چې د بایومیټریک سیستم پلي کوونکي کمپنۍ دوی ته ډاډ ور نه کړي، دوی نسي کولی چې راتلونکي انتخابات پر دغه سیستم ترسره کړي. واصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند غوښ کوي چې که د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د سیاسي ګوندونو طرحه ونه منل شي، دوی به پراخ مدني اعتراضونه وکړي. د دغه ګوند یو رسنیز غړي فضل غنی حقمل د دوشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د پلي کوونکي کمپنۍ لخوا د ډاډ نه موجودیت په تړاو د حکومت د پریکړې په غبرګون کې وویل چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه ګټه اخیستنې ته اراده نه لري.
چمتووالی ښودلی و چې دوه نیمو میاشتو کې کولی شو چې د بایومیټریک سیستم عملي کړو، خو باوجود د دې هم دولت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رڼو سرتاسري او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اصلا اراده نه لري او دوی نه غواړي چې ټاکنې په بایومیټریک ډول ترسره شي.
ښاغلی حقمل وویل دوی د سیاسي ګوندونو د طرحې پلي کېدل غواړي، ځکه چې په خبره دغه طرحه د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې اغېزمن رول لوبولی شي. د انتخاباتي سیستم بدلون، د انتخاباتو په جریان کې د سیاسي ګوندونو د څارنې رول او په دغه بهیر کې د بایومیټریک سیستم نه کار اخیستنه د سیاسي ګوندونو د طرحې مهم ټکي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د حکومت، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ د ګډو ناستو لړۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د یوې اومدهیزې جنبندۍ نه وروسته پای ته ورسېد. ښاغلی دانش د شفاف او بریالیو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره بحث او خبرې مهمې وبللې او په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو په ګډون د بل هر لوري مداخله د نه منلو وړ وبلله او په خپل وخت سره د انتخاباتو په کېدو ټینګار وکړ. د جنبندۍ په یو فقره کې راغلی چې د وخت او تخنیکي اړتیاو له پلوه په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستنې لپاره د کمپنۍ لخوا ډاډ نه دی موجود. بلخوا اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې هیله وښوده چې انتخابات په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د شفافو انتخاباتو ترسره کولو اراده لري، خو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د کار اخیستنې په برخه کې د اړوندې کمپنۍ لخوا کوم ډاډ نه دی موجود. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله سادات وایي دی وایي دا یو ملي بهیر دی او تر کومه چې موږ ته ډاډ رانکړل شي څنګه کېدای شي چې موږ ډاډه واوسو چې دغه بهیر په بایومیټریک سیستم ترسره کیږي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا که څه هم وایي چې حکومت د رڼو انتخاباتو ترسره کولو اراده نه لري، خو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د طرحې په ځانګړي ډول د بایومیټریک سیستم پلي کول ناشونی بولي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د طرحې پلي کولو ته وخت کم دی، خو دغه طرحه په اوږدمهال کې د عملي کېدو وړ ده او اړتیا ده چې د ولایتي شوراګانو او د ولسمشرۍ ماڼۍ په انتخاباتو کې ترې ګټه واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
سعودي عربستان وی په ریاض کې د کاناډا سفیر باسي او له دې هیواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور لګولی چې د دغه هیواد په چارو کې لاسوهنه کوي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د سعودي سلطنتي نظام په خپلو کورنیو چارو کې د چا لاسوهنې ته اجازه نه ورکوي. سعودي چارواکي دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په ریاض کې د کاناډا سفارت د بشري حقونو د یوې زندانی فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې سعودي عربستان به له کاناډا سره د سوداګرۍ او پانګونو په برخو کې ټولې راکړې ورکړې بندې کړي او د نورو اقداماتو حق هم ځانته خوندي بولي. د سعودي عربستان حکومت د کاناډا سفیر ته 24 ساعته مهلت ورکړی چې له دې هیواد ووزي او په اوتاوا کې خپل سفیري هم هیواد ته رابللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه کړې ده چې محدودیتونه به لرې کوي او د خپل هیواد محافظه کار اقتصادي سیستم به د نړیوالو پر مخ پرانیزي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د سمر بدوي په ګډون په سعودي عربستان کې د نورو مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د مدافعانو د نیول کېدو له پلوه سخته اندېښنه لري. د کاناډا حکومت په دې اعلامیه کې له سعودي چارواکو غوښتي دي چې دا او د بشري حقونو نور سوله ییز فعالان سمدستي خوشي کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ماري پیر بارل پرون وویل چې اوتاوا د سعودي د اقداماتو له کبله جدي اندېښنه لري. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي چارواکو لخوا په نیول شویو کسانو کې د میرمن بدوي او نسیمې ساده نمونه یاد کړي دي چې له اوږدو کلونو راهیسې یې ښځو ته د موټر چلولو د حق او له نارینه محرم پرته له کوره د ښځو پر وتلو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کوله. خو له دې سره سره په سعودي کې د فردي ازادیو فعالان وایي چې د سعودي عربستان په محافظه کاره ټولنه کې ښځې له هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دی.
بل نړیواله مسله دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا په ټولنه کې د اختلافاتو د رامنځته کولو د هڅو په خاطر یې په واشنگټن کې د روسیې شارژ دافیر ورغوښتی او په دې اړه یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د اروپا او ایور ایسیان په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل په واشنگټن کې د روسیې شازدافر د متری ژیرینوف ورغوښتی و چې د موسکو د هغو هڅو په اړه چې ویل کېږي د امریکا په ټولنه کې اختلافاتو او تشدد ته د لمن وهلو لپاره له ټولنیزې رسنۍ کار اخلي سپیناوی وکړي. ناورت وویل متحده ایالات دغه بې باکه مداخله نشي زغملی. له دغه ټویټري بیان سره د اګوست د لومړۍ نیټې هغه بیان هم غوټه شوی چې د فیسبوک د جولای د 1 نیټې د اعلان په اړه خبر شوی و. فیسبوک ویلی و داسې پرمختللې هڅې چې ښایي له روسیې سره تړلې وي او هدف یې په نومبر کې د امریکا د کانګرس تر منځمهاله انتخاباتو مخکې د امریکا پر سیاست نفوذ کول دي کشف کړي دي. که څنګه فیسبوک روسیا او منځمهاله انتخابات چې ورته څه کم سل ورځې پاتې دي مستقیما له دغو هڅو سره نری تړلي، خو د کانګرس هغو غړو چې فیسبوک ورته په دې اړه معلومات ورکړي ویلي چې له دغه تاکتیک څخه هغو عاملانو کار اخیستی چې د روسیې له مداخلې سره ارتباط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په دې بیان کې ویلي و چې موږ د فیسبوک دا پریکړه چې هغه اکاونټونه چې له بهره سرچینه اخلي تړلي استایو، ځکه هغه د متحدو ایالتونو دننه تشدد او اختلافاتو ته لمن وهي. هغې زیاته کړه موږ له روسیه او ټولو ورانوونکو لوبغاړو غواړو چې سمدستي دغه بې باکه چلند ودروي. د ناور په وینا متحده ایالات د روسیې په ګډون د بهرنیانو دغه هڅې چې زموږ ډیموکراتیکې پروسیې او ادارې زیانمنوي نشي زغملی. د روسیې تاس دولتي خبري آژانس په واشنگټن کې د روسیې د سفارت لخوا د اکشن بې د ورځې د خپاره شوي بیان په حواله ویلي چې وایي دوی په دې اړه چې د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا دومره لویدلې ډیپلوماسي ته مخه کړې یوازې پښیماني څرګندوي. سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په دې کار سره په امریکا کې هغه ادارې او سیاستوال لا پیاوړي کوي چې د امریکا په سیاسي پروسه کې د روسیې د مداخلې له مسلې د خپل ځان په ګټه کار اخلي. د امریکا د استخباراتو ادارې دې نتیجې ته رسیدلی چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشری په انتخاباتو کې مداخله کړې او د ټولنیزې رسنۍ له لارې د امریکا په ټولنه کې د حساسو مسلو پر سر اختلافاتو ته لمن وهلې ده. موسکو دغه تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اپل کمپنی غواړي د لپټاپ کمپیوټرونو نوې بڼه بازار ته وړاندې کړي. نور له اسمت څاروان اوري.
اپل کمپنی غواړي چې د مکبوک لپټاپونو نوې ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مکبوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچه وی او دوه ماډلونه بلری چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وی. د دوغه مکبوکونو چټکتیا 1.5 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مکبوک د نویو ماډلونو رام 2.5 گیگا بایت ډی ډی آر 4 یا ال پی ډی ډی آر 3 ده. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنۍ شتمنی تر $1 میلیارد واوښته. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% ډېر شوی چې 3.5 میلیارد $300 میلیون ته رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معرف په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته، مکتجان تش په نامه وزي او وزي. موږ چې د معلم صاحب ته پوښتنه وکړو چې معلم صاحب دا مکتبیان ولې دل شي دي، هغه محترم راته وایي چې موږ کتابونه کتي درې کاله موږ ته نه دي راکول شوي. یو مکتب ته ما سر ښکاره کړي معلم صاحب تر موږ د سر پر سر باندې چې معلم صاحب محترم په دغه کلي ته دغه اوبه راوړو دغه الفانی چې شي هغه میوه دانه ترمز د ډیلر پر سر باندې وو. څنګه د وزارت څخه چې دا پیسې ترځ خوري کې نه لري دغه مکتب عام خو یا به در سوته واچو یا به موږ خپل په شخصي کورسونه ورته جوړ کو. نو کچېره ماره په دغه رقم یې مایرب کو په افغانستان کې پاز دی موږ د ډاکټر صاحب اشرفغنی سړي لکو چې په دې کې تفصیل پجو وکم تر ما مایرب چې نړۍ پر مایرب ولاړه ده. کوم مایرب نه نړۍ ختم ده. نو موږ هیل کو چې دا پیغام موږ زر ته زر ورکړي او تل وړو مقامات پورې ورسوي هغه مایرب په ټاپه ولاړ دی. وسلام.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د نوور زکنه ګولین تاسو سره په تماس یم. زه له کوم ټاک ډاکټر سلامونه بعد د سلام زما د پښین هات او دا غوښتنه ده کې تقریبا 2 میاشتې یا 3 میاشتې زه د کوم ډاکټر شان دی مخې د لالپوري ولسوالۍ له مېوینو په نامه باندې مواد راغلی او زمونږ د ټکنالوژي د خلکو چې څومره مېوین دي سلو خد خواران غریب
مسایی خلق دې منګلی سم جوړ کړو تقریبا 2000 کسان دا کسان موږ په خپل باندې دې جوړه ولن ټول ولسوال موږ کړی دې کوم څه کسان دې ولای ته ترې خلق تر کې دې هغه خلق ته برې دې یا بنر دې نه رسیدلې او هغه لالپور ولسوال سره کم خلق دې هغه خلق له مواد ورکړو او مساسې فنات چې موږ دې نه ور خلق دې برخه پاتې شول او کم مسایی خلق یو هغه خواران وسم دې برخه پاتې یو نه چې هغه مو کا او نه هغه لیست کې کم منګ ورکړې تقریبا سل دې کم کسان دا کسان منګه دې کلیو همدغه مې وینم همدغه خلک خلک کوم دی وځه دی وسی یزا شان خلکو حق څو خري دې چې دا کله به مونږ پاکستان جوړ شو سلام الله دې چې دا خبره خبر وو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دې
چلونیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز لا اجمل ان اورې ورپسې ناجیا سپي سپورټي خبرونه ولولي
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي چې له تسلیم شو داعش وسلوالو سره به د جنگي اسیرانو په توګه چلند وشي. تیره اونۍ په جوزجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د اورزګان د چینارتو ولسوالۍ سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي له تیر شپې راهیسې د یادې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان په شا شوي او دغلته د ولسوالۍ د سکوت ګواښ له منځه تللی. دا چینارتو ولسوالۍ امنیې کمانډان نن ازادې رډیو ته وویل چې تیر شپه اویا تنه کمانډو سرتیری هم دې ولسوالۍ ته رسیدلې دي. دا دایکونډي ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په پاتو ولسوالۍ کې تیر شپه د نخطو پر مهال 15 وسلوال طالبان او دوه سیمه ایز پولیس وژل شوي او دوه سیمه ایز پولیس ټپیان دي. په افغانستان کې د پولیو یا ګزند ناروغي پر ضد د ماشومانو د واکسین کمپاین نن پیل شو. د امې روغتیا وزارت په وینا د ګزند ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکو 9 میلیونه او 900 زره ماشومانو ته د ګزند د واکسین څاڅکي ورکړل شي. سعودي عربستان وایي د هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې ټولې اړیکې زندوي. سعودي چارواکي پر اوتاوا تور پورې کوي چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړې ده. او په اندونیزیا کې د پرونی زلزلې له امله د وژل شو شمیر له 122 تنو اوخته د ریخت تر په اندازه و درجې د زلزلې د اندونیزیا د لومبوک ټاپو ځپلې.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د انډونیزیا سفیر له هغو افغان لوبغاړو سره وکتل چې دغه هیواد ته د آسیا د 13 پړاو سیالۍ لپاره ورځي. د انډونیزیا سفیر عارف رحمان په دغه ناسته کې ورزشکارانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد به افغان لوبغاړو ته بشپړ امکانات برابر کړي. د بدني روزنې عمومي ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله چې دغه ناسته کې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ویلي افغان لوبغاړي د آسیا 13 پړاو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې دغه لوبو خېله سره ولني ولري. ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د افغانستان د شپاړسو بیلابیل رشتو ورزشي کاروان په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ د 19 کلنې لوبډلې د لوبغاړو د غوروي په هدف د بیلابیلو زونونو د نویو لوبغاړو لپاره په کابل کې روزنیز کمپ په لاره چول شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکا ازادي راډیو ته وویل چې یاد لوبغاړي بیلابیلو زونونو پورې اړه لري چې څو ورځې وړاندې ترې ازموینې اخیستل شوي دي. نوموړي وویل چې د دغې ازموینې په نتیجه کې غوره لوبغاړي ټاکل شوي چې اوس ورته روزنیز کمپ په لاره چول شوی او ترې وروسته به د آسیا او نړیوال جام لپاره منتخبه لوبډله غوره شي. د افغانستان د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډلې په دې وروستیو کې د تمې خلاف ښې بریاوې ترلاسه کړي او مینهوالې حیران کړي. د افغانستان د 19 کلنو کم عمر ځوانانو له لورې د آسیا جام اتلولي او د نړیوال جام په سیالیو کې تر نیمه پایلو رسیدل هغه بریاوې وې چې د کرکټ نړیوال تبصره کوونکي هم حیران کړل او افغان لوبډلې وستایله. او علي اصغر نظری د اندونیزیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان یوازینی استازی دی چې د لامبو په برخه کې ګډون کوي. نوموړی له 100 میاشتو راهیسې د مسلکي تمرینونو په کولو سره هڅه کوي چې په دغو سیالیو کې د هیواد لپاره ویاړ ګټلو ته ځان چمتو کړي. دغه ملي لوبغاړی په داسې حال کې هیواد ته د ویاړ ګټلو لپاره ځان چمتو کوي چې په دې برخه کې لږ امکانات موجود دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون هغه راپور د افغانستان د زندانونو او توقيف ځایونو د عمومي رئیس له خوا رد سو چې ویلي و زندانونو د طالب جوړونې په فابریکو بدل سوي وصل وصال راپور لري.
د افغانستان د زندانونو او توقيفونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوستانه وی له زندانونو آزاد شوي زیاتره طالب بندیان بیرته د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. خغلی کوستانه د دوشنبه پورس از رادیو ته ویل چې له 15 تر 30 سلنه پورې آزاد شوي طالب بندیان له دې عمله بیرته خپل سیمو ته ګرځیدل چې کورونه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، خو زیاتره د جګړې د ډګرونو پر ځای بیرته عادي ژوند ته ورګرځیدل دي. نو موړی هغه څرګندونه چې ګوند د افغانستان زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي ردوي.
دی وایي
موږ په سلګونه داسې موارد لرو. هغه زندانیان چې د داخلي امنیت په تور زنداني ول د بند دورې له پوره کولو وروسته په شخصي کارونو بوخت شوي او د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. دا په هیڅ صورت نه تاییدوي چې د افغانستان زندانونه دي د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي وي. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې په دې تړاو د ارزونې لپاره د یو پلاوی زندانونو ته ولیږي. د نوموړي په خبره زندانیان په زندانونو کې د علم او کسب په زده کړو بوخت دي او د زندانونو مسؤلین له هرې ممکنې لارې د زندانیانو د اصلاح لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر تېره ورځ په یوې غونډه کې ویلي ده چې د زندانونو د بد وضعیت له امله د هیواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي دي. د دې په خبره ځینو زندانیانو سره لدی چې د بند موده پوره شوي خو بیا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. اغلی سمر ویلی یو شمیر کسان که څه هم په درنو جرمونو تورن پیژندل شوي خو په بند کې د یوې لنډې مودې له تیرولو وروسته آزاد شوي، خو بلخوا داسې کسان هم شته چې په وړو جرمونو له کلونو راهیسې په زندانونو کې پراته دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر دا شان په زندانونو کې د لازمو امکاناتو د کمښت له امله هم اندېښنه ښودلې. د زندانونو رئیس عبدالعلیم کوستانه هم مني چې د ځای د کموالي له امله په ځینو زندانونو کې د بندیانو شمیر زیات دی. اوس مهال د افغانستان په زندانونو په ځانګړي توګه د کابل په سرخی زندان کې شاوخوا 10,000 زندانیان ساتل کیږي. د دغې جرګې یو غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه کسان چې د خلکو په وژنو مجرم پیژندل کیږي باید اعدام شي. دی وایي هغه زندانیان چې د خلکو په وژنو کې لاس لري باید اعدام شي. همدغه د بشري حقونو کمیسیون او اغلی سمر بیا چغې وایي چې اعدام نه شي او د اعدام حکم د جزا له قانونه وباسي. له دې وړاندې هم د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د ناوړه وضعیت په اړه راپورونه خپره شوي دي، خو د زندانونو د رئیس په ګډون مسؤولو چارواکو تل دا ویلي دي چې د شته ستونزو په ځانګړې توګه د زندانیانو لپاره د لازمو امکاناتو د برابرولو لپاره جدي هڅې کوي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت د پخلاینې پر مهال د جنګیالیو د جنایتونو د بخښلو صلاحیت نه لري. مجیب رحمان حبیب زای راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د طالب وسلوالو سره د سولې په خبرو اترو کې او یا هم د حکومت ضد نور تروریستي ګروپونو سره په مذاکراتو کې افغان دولت د جنگي او بشري جنایتو د بخښنې یعنی عفو صلاحیت نه لري. دا څرګندونه د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د ازادي رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې مطرح کړې دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر هم درز وویل چې افغان دولت له خپل وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د طرف په پیژنګلوي کې باید دقت وکړي او همدارنګه د هغوی هر ډول غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي.
ما در مسئله صلح چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. یکی
د صلح به باب خبرو که باید څو مسایل ته پام وشي. لومړی د خبرو لپاره باید مقابل لوری په دقت سره وپیژندل شي او دویم د جنگي او بشري ضد جنایاتو بخنه زموږ صلاحیت نه دی.
ببخشید،
خو بیا د افغانستان د سولې شورا وایي چې دوی د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پیلیدل بې له قید او شرطه بللې دي، خو د سولې په باب د ترسره کیدونکو مذاکراتو په اړه ځانګړې اجندا لري. د یاد شورا ویان سید احساس طاهری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هیواد ته د سولې راتلل د ټولو افغانانو هیله ده او د سولې د راتلو په برخه کې د سولې عالي شورا د افغانانو د غوښتنې او د هغوی د مالکیت پر بنسټ هر ډول مثبتې هڅې ترسره کوي. ښاغلی طاهری د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر د څرګندونو په اړه داسې غبرګون وښود.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان امیدوار است وظیفه خود را اجرا بکنه
هیله ده چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل دنده تر سره کړي. د سولې پروسه د افغانستان د سولې عالی شورا پورې مربوطه ده او په دې برخه کې چې هر قدم اخیستل کیږي د افغانستان له خلکو سره او په دې تړاو د دخیلو بنسټونو سره مشوره تر سره کیږي او بس پرې کوو. موږ په ډېر دقت سره پر مخ روان یو. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم دراسوي چې په جوزجان ولایت کې افغان دولت ته تسلیم شوي دایشان باید د تر سره کړو جنایاتو په پام کې نیولو سره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر له افغان دولت څخه د طالبانو سره په مذاکراتو کې د هغوی د جنایاتو د نه بخلو غوښتنه کوي او وایي چې د جوزجان له پخواني ولی احمد یشتي سره هم د ولسمشر لومړي مرستیال د ایجنسي حیثیت قضیه هم په بېطرف او جدي توګه وڅېړل شي. آقای سمر اویل:
ما خواهان عدالت هستیم و بررسی قضیه به صورت جدی.
دا په داسې حال کې ده چې له ترکیې څخه هیواد ته د جنرال دوستم د رسنېدو مخکې د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري ویلی وو چې د ښاغلي دوستم او احمد یشتي جنجال حقوقي اړخ لري او د عدلي او قضایي ارګانون لخوا به ورته رسیدګي کیږي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. حکومت وای په افغانستان کې تر 3 میلیون زیات کسان له مخدره موادو اغیزمن دي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په هیواد کې په مخدره موادو د روغدو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او د حکومت له ټولو ارګانونو غواړي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي. دا خبره د دغه وزارت مرستیال جاوید قائم د دوشنبې په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف د کورنیو چارو وزارت او د هیواد د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون ترمنځ د ګډو هڅو د پیلولو په ناسته کې وکړه. خاغلی قائم په هیواد کې د مخدر موادو تولید، قاچاق او کارول د افغانستان د سولې، اقتصادي ودې او پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ وباله او پر ضد یې په جدي مبارزه تاکید وکړ.
یو غټ مشکل چې موږ ته جوړ کړی اتحاد ده. د 2015 ارقام ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه وګړي متاثره دي، یا مواد استفاده کوي یا دغه تر تاثیر لاندې دي یا معتاد دي. حدودا 1.9 څخه تر 2.5 میلیونه نفر مواد استفاده کوي. حدودا 5 میلیون موږ معتاد لرو.
د جوړې ناستې ویناوالو ورزش د سالمې ټولنې او په مخدرو موادو د روغتیا د مخنیوي لپاره مهم وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دغه وزارت ځانګړي ځواکونه شپه او ورځ پر دندو بوخت دي. خو د افغانستان ټول اتباعو ته پکار ده چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانونو سره همکاري زیاتې کړي.
پاین مای گذشته توانستیم که بیشتر از 107 تن مواد مختلف نوازد.
د وویل په 13 میاشتو کې توانیدلی چې وټونه بیلابیل مخدر مواد ضبط کړو. په دې موده کې مو په 1300 عملیاتو کې د مخدر موادو شاوخوا 1500 لوی متوسط او واړه قاچاق کوونکي نیولې دي. که څه هم د ستونزې په انډول زموږ د کیفیت اندازه کمه ده، خو د کار کیفیت مو عالی ده.
کیفیت کار مو بسیار عالی است.
په جوړې ناسته کې د افغانستان د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون رئیس دین محمد مبارز ژمنه وکړه چې په ځوانانو کې به د ورزش د دودولو هڅې تیز کړي. په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د پراخولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد د زندانونو 30% بندیان د مخدرو موادو په تولید او قاچاق کې ښکیل ګڼل شوي دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې اداره وایي افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې کوکنار پکې زیات کرل کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
په ننګرهار کې د ملي اردو یو سرتیری خپل ځان د خلکو د خوندیتوب لپاره قرباني کړ. شاه محمود شینواری ورباندې راپور لري.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د یکشمې په ماښام هغه ځانوژن کې بریدګر چې غوښتل د بیسودو پل ته نږدې د ملي اردو د پلټنې مرکز سره ځان ته چاودنه ورکړي. د محمد عمر په نوم د ملي اردو ساتیره پرې پوه شوی او په غېږه کې د خلکو له ګڼې ګوڼې لرې کړی چې وروسته بیا بریدګر ځان ته چاودنه ورکړي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼی وایي په دې پیښه کې خپله د ملي اردو سرتیري ځان قرباني کړی او 4 تنه نور زخمیان شوي، خو د ګڼ شمېر نورو هیوادوالو ژوند یې ژغورلی دی.
محمد عمر په نوم یاد اتل سرتیري خپل ژوند قرباني کړ، خو په سیمه کې د سلګونو
وطنوالو او نور سرتیر ژوند وژغوره. په دې پیښه کې خپل محمد عمر چې د هیواد اتل او زړور سرتیر یو د شهید شوی دی او درې سرتیری یو بلکې وګړی په دې پیښه کې ټپیان شوي دي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو وایي د ملي اردو سرتیرو تل د خپلې خاورې او ولس د ساتنې په خاطر ځانونه قرباني کړي او په دې پیښې سره یې ثابته کړه چې د خپل ځان په قیمت د خلکو ساتنه کوي.
زه ډاکټر اکبر ساته د کونړ ولایت ما هسپیټل بیسو دی کې په یو شخصي کلینیک کې کار کوم. د بیسو دو پلس چیرما کومه داسې حادثه پېښ شوې ده چې د ملي اردو سرتیری بریالی شوی دی، هغه ځان مرګ یې په خپل غېږ کې واخلي او عام خلک د تلفاتو نه او د ژوبلې مرګ څخه وساتي. دیو ثابته کړه چې واقعا دیو د وطن اصلي ساتونکي او اصلي بچیان دي.
ریاض مې نوم دی. دا نن چې کوم پېښه په بیسودو کې شوې، کوم ځوان چې خپل ځان د ولس او د وطن لپاره قربان کړی، ولس لپاره هم څه پکار دی چې هغوی هم څه وکړي، دا شانتې د دې خلکو ملاتړ وکړي او د ملي اردو د حکومت سره مرسته وکړي.
له کله نه چې د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې پردایش وسلوالو ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي، د جلال آباد په ښار کې د بریدونو او چاودنو پېښې زیاتې شوي چې د اکثرو پېښو مسؤلیت داعش وسلوالو واخیسته.
د خبرونه ورستای خبری راپور راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو د بستې جزئیات نن پراګه کړي. په دغو بندیزونو کې د بهرنیو اسعارو د تبادله په برخه کې نیوي محدودیتونه شامل دي. نور له احمد تکل نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبري اعلان ته وویل پر ایران هغه بندیزونه به نافذ شي چې د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو وروسته په پام کې نیول شوې دي. پومپیو دا څرګندونه پرون هغه محل وکړي چې په سنگاپور کې په یو نړیواله غونډه کې لګډون وروسته واشنگټن ته ستنېده. هغه د دې بندیزونو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې نن د اگست په شپږمه نیټه به د سپینې ماڼۍ لخوا اعلان شي. خو د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د دې بندیزونو د یوې برخې په توګه ایران نور نشي کولای چې امریکایي ډالر وپیري. دوی همداراز وایي چې د ایران د نامتو غالیو په ګډون د دې هیواد پر صنعتي سکتور به هم پراخ بندیزونه ولګول شي. ښاغلی پومپیو ویل د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د تهران پر پوځي فعالیتونو فشار زیات شي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د خپل رژیم د ناکامیو له کبله چې نشي کولای په اقتصادي برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي ناراضه دي. پومپیو ویل دا بندیزونه یوازې ځکه لګول کیږي چې د ایران خلک له خپل حکومت څخه ناراضه دي او په دې برخه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ دریز هم د ده په وینا ډیر روښانه دی. هغه زیاته کړه امریکا غواړي چې د ایران خلک د خپلو مشرانو په غوره کولو کې اساسي رول ولري. د ایران اقتصاد په وروستیو څو میاشتو کې تر یوه حده د امریکا د بندیزونو له ویرې په چټکۍ سره خراب شو او په نتیجه کې د ایران په ډیرو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د ایراني ریال ارزښت په خاص ډول راولوېده. وروسته له دې چې ریال خپل تقریبا نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، د ایران دولتي تلویزیون د یکشنبې په ورځ وویل حکومت به د ریال د سقوط د مخنیوي لپاره د اسعارو د تبادلې په مقرراتو کې اسانتیا راولي. په همدې ورځ چارواکو د ایران د مرکزي بانک مرستیال او د اسعارو د تبادلې مسؤول احمد عراقچی توقیف کړ. ایرانی رسنیو پرون د څارنوالۍ د یو ویان له قوله راپور ورکړ چې وایي عراقچی له توقیف کېدو یوه ورځ مخکې د اقتصادي جرایمو په تور له دندې لرې شوی و. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په لاسلیک شوې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له خپل اټومي پروګرام څخه به لاس اخلي او په بدل کې به یې پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه فسخه کیږي. خو ولسمشر ټرمپ سږ کال په مې میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ځکه د ده په وینا تهران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
یو کلی زر غاگونه.
یو کلی زر غاگونه ډرامې درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو اوریدونکو تیر برخه کې مو اوریدل چې موسی ګل د خپل بخت د خلاصېدو لپاره لکفترو او تاوس دعا وکړه. اوس به اورو چې د چا سندرې ویل په غم اوري.
وطن دیار پا مخ وطن وی چی یار دی نوی چه وطن چه بی وطن
ملنگا کار دی بس که چیز مادر سر کار دی
سردار خانه خیریت خوبه وی نه سلام نه کلام چنگ دا سی پو غصه ای
غصه با اوز در وخیم پوی بشه چی لیو سیر نسو پا تیری پخیگی
و سره تو خو میو زل پا خبره پو که بیا
چپ ستا خوله دا میگه زراد دیلی وده اوز را تا نرمی خبری کهی پس شامی خور لمسه وی
دا چه وای ولی بای لمسه وما تمی او خیه
او... بس بس دی میراز خبره دی پا خوله که ورتور کرده هر زای نغاری را پسی دنگوی چه ورور می میراز نی را کهوی
گوره سردار خانه خدیجه ستا خور ده دی میراز حق در سرشته خود تو پا خدای باور وکه پا ما غریب مکوه کمی سپنه مرتکره ایوی چی
کمی اوز پسترگو که لنقاوری ما چوی
خوشی که خریبان می چیست پسردی توب نپیه که
تصبر اوز بده زخوخشم
ای تازه خوله کچی دواره لیوانی شیوی یه کچنگه اوه خدای خرگی سردارا رو غزمی دینی سم پریک دایی مالنگا تدم لسونو دیگه دی وقتو او پاسا
اول دل آس را واسه او وای خورده را تلم سوی
بسی تاسو پریک دایی ده خبر ببیا و روست سر سپیناو
در وایخنا
اوه اوه داده تاو غزالما احلا
هاجری لتا سره بعد از نی گلبانو پیزنی آغا ورز مو د خود او د شورا په دفتر کې ولیدا
او خی پیژنو آغا ورز د انتخاباتو د ګټو وړو خبرې کولې
اے غوڅی دا گلبانو ده ډیره تکړه ده د انتخاباتو په کمیسون کې خل وړه څوکۍ لري
گلبانو دې په خیر راشي
خیر اوسی تاسو ټول ستړي مشئ نن مې تور بیبي ته وویل چې ما به ګودر ته بیایي چې له انجونو سره په انتخاباتو نورې خبرې م وکړم
هو ګلبانو ښه وایي رښتیا شپیکې ستاسو نه به کوم چا دوه منګي له ځانه سره نه وي راوړي چې له دې جایه خو ګلبانو هم د شورا دفتر ته اوبه پکې وړي
د منګي غم دې نه کوي حجرې دوه منګي له ځان سره راوړي دي
سمه ده حجره د دویم منګۍ ما ته وساتي ښه اوس به د انتخاباتو په باره کې نورې خبرې م وکړو
ګلبانو ما یوه پوښتنه کوله
ډېر ښه مهرباني وکړه
ما وې دلته خو رقم رقم خلک ځانونه کاندیدوي نو سړی چا ته رایه واچوي
دا پوښتنې او بېباوري له حجرې سره م وه خو تاسې دا څوک انتخاب کوئ چې په کار پوه او صادق وي چې وطن ته خدمت وکړي
خو ګلبانو ځینې کورنۍ او سړي مېرمنې دې ته نه پرېږدي چې په انتخاباتو کې برخه ولري
ته ښه وایې ترورې دا خبرې شته خو باید دې چې موږ او تاسې سړي او کورنۍ د ښځو د نورو حقونو تر څنګ د انتخاب او رایو په حق هم وپوهوو
ای شور مه کوئ چې ګلبانو مو په هر څه ښه وپوهوي
ګلبانو زه بیبي اجره یم هغه دوه منګي مې چې راوړې دي زه هم یوه پوښتنه درنه کوم
بیبي هاجرې مننه چې زما دپاره دې منګۍ راوړی دی اوس نو یوه نه سل پوښتنې خو وکړه
پوښتنه مې دا ده چې که څوک یوه کاندید ته رایه واچوي هغه بل کاندید زورور یا ظالم وي رایه اچوونکي ته خو به کوم ضرر نه شي رسولی
دا ډېره ښه پوښتنه ده د رایه اچولو په وخت کې هېڅ څوک په دې نه پوهېږي چې تا چا ته رایه واچوله ښه اوس دا ووایئ چې تاسې به څه ډول شخص ته رایه اچوئ
داسې چاته چې پوه وي وطن او خلک پی ګران وي
ډېر ښه نور به څوک ووایي
چې وطن ته خدمت کولی شي په دې پسې به نه ګرځو چې ته یا نارینه یې یا ښځه یا د دې قوم یې او یا د هغه بل قوم یا په دې ژبه خبرې کوي او یا هم په بله ژبه
آفرین بیبي هاجرې ترورې ډېرې ښې خبرې دې وکړې خدای دې وکړي چې د کلي ولس ټولې ښځې په دې خبرو وپوهېږي
د لاسونو تڼاکې مې درد کوي کاشکې تڼاکې لاسونه مې د زیرپوري د کوژدې پورې کریزو ټکور کړي وای
از رو دی بدموشه سلام علیکم.
و علیکم سلام. خدای داده تل کم علاکه در مرخیری غنده راشین سوی تا وای که
در مرخیری غنده نیم راشین شوای زرو دی بدموشه پتا پس راغلم چی پا گرده در زوانان و شورات ورشو او کلی ولست در خیر کم کار پایل کو
کدی کدی چه راغلی
آخا داوایا چلا دی وچ توتنا روباب جوڑاوی و کسرینده
خدای دادا لعقل نبرباده د خوڑ پور غاړه د دلاور خان دی قانه نو ګوري چې د سیلاو په مخ وټای وی چې د دلاور خان زمکه له سیلاو نه بچ سی تا وایخه
او په دې خو زم پویګم خو زه دې پدمشه ما وې ته بل دې وچ توت نه رباب جوړوي چې دوی کار کوي نو تبه ورته رباب غږوي
ته مستی مست وایخه زه د خان دلاور خان ناظر یم دغه وچه ونم هلته د وټي په دیوال کې ځای په ځای کوو دوحه کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي
راغلي وبوله
بابا هغه څنګه ته وای ښه
هغه داسې چې زړه د بدمشه زما خواښې راغلې وه مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله
ښه نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوي د موسا ګولي په کیسه کې نه یې
ساده ګله ته دې شونډې مه زړوه زړه دې بدمشه خدای داد یار دې تر داده پورې پرېږده ستا د خوشحالۍ خبره کوم
ښه ووایه موسا ګل نوکر دې درته غوږ غوږ دی ته وایې ښه
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه
وی رښتیا
هو ویلې چې په زرپري ولوار نه اخلو مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی آرام دی
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه کوی چې ډېرې خوږې رالګي
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی زړه دې بدمشه خیخي درسره کوي
ووایم دا څومره ښه خلک دي خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي ته وایې ښه
ورخطا کېږي بانا که خدای کول هر څه به وشي او خو یوه خبره یې کوله هغه دا چې ویلې ولوار نه ترې اخلو خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي هغه خو د زرپري حق دی ورجار به کو خو خدای داد ګولیه
ها وایه
ته دا وایه چې موسا ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی کاسې خوب ویني ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم دا خو ویښ یم
سبحان الله الحمد لله
مولیسه تا ته وای مولیسه
سردار خان خیریت خو به وي ما ته دغه وکړه
هو مولیسه پوهیږم چې د لمانځه وخت هم دی
خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
مولیسه ډېر بد رانه شوي دي زما د خور میراث
خا خا رښتیا هغه خبره څنګه شوه
لوی ظلم رانه وشو د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړه
نو خدای دې تا ته انصاف درکی ولې دې داسې بد کول
بس د شیطان مې ومنل ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان ده نو تا څه ګمان کاوه
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور راتلم سوي چې له ما نه میراث واخلي خو
سردار خانه اوس چې څه شوي هغه شوي دي له پیښې نه تیښته نشته بیا پام کوه او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه
خو مولای صاحب ملنګ مې سخت واهه زه وایم هسې نه چې به مې خور کونډه شي او هم زه به بندې شم
خوله دې په خیر خلاصوه ملنګ جوړ تیار دی زه له واقعي خبر شوم الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون څښتن نه شوې او خور دې هم کونډه نه شوه
رښتیا مولوی صاحب؟
هو بلا هوا او برکت نو،
شکر خدای.
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و.
الله شکر مولوی صاحب، په خوله د څو برکت شي.
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې نو ځان د خدای په لاره برابر کړه، ورشه له خور او اوخې دواړو نه عذر وغواړه، بخښنه ترې وغواړه. د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړی، ته یې هم ورکړه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون استازی ګلبانو د کلی ښځو ته وویل چې هغه چا ته رایه ورکوي چې پوه، صادق، د خلکو او وطن خدمتګار وي. درنو اوریدونکو، ولې باید صادق او وطن دوست کس ته د جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې نیولو پرته رایه ورکړو؟
رادیو آزاد.